द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ग्रान अरुदुन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो आओ टीवी दे नन द ज़ियारत रस काल 2015 द अक्टूबर द म्याश्ते अतमनेटा दा وقت په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دا وختي د شپې 9 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی په دې ساته خبری خبرونه کې درته زمحوش چلیل
او زه رحمان بنره
هر کلی وایو او نن په دې ساته خبری خبرونه کې به کم رپورټونه اوره او ګوره حال وړاندې کوي رحمان بنری
نن خبرونه کې بدرته رپورٹ وړاندې کوو چې د پاکستان د جوهري پروګرام په سر جوهري لوازنامه څنګه ممکن ده تاسو ته وایو چې د ادب نړیواله جایزه د بیرالوس خبریالې سویتلانا الکسیویچ ګټلې ده او د نوې خبرونه برخه ده د وی او ای خصوصي پروګرام پښتون کنکشن راسره اوسه
قدر منو اور دن کو اوکتن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اور ٹی وی پرونا اور گورے دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا پاکستان وائی دا سول یا غیر پوزی جوہری توانائی ترلاسہ کول دا پارا دا امریکہ پ شمول دا نڑے دا نورو ہیوادنو مرستو تا اڑتیا لری دا خبر دا پاکستان دا خارجہ وزارت ویان دا قاضی خلیل اللہ نن دا ہفتہ وار حال احوال تیرے والو پا وقت کرے دا ہم پا دیکھ لبان دے یو تفصیلی رپورٹ دا اسلام آباد نا دا ڈیو ریڈیو خبریال الیاس خان رکوی
پاکستان ویلی دی چې د ټولو اټمی مسلو چې پکې د نیوکلیر توانای پرمنا استعمال ته رسیدل هم شامل دی په هړه یو غیر جانبدارانه یا بے پلو سوچ لرل پکار دی
پاکستان as far as civil nuclear deal is concerned we have always said that there should be non discriminatory approach to all nuclear issues including access to peaceful uses of nuclear energy
خارجہ دفتر وایا نن پخپل ہفتوار بریفنگ کی خبر اعلانو تا ویلی دی چې پاکستان تا د خپل نیوکلیر توانائی کمی پور کول د پاره د پرامنا سیول نیوکلیر ټیکنالوژي ضرورت ته او دی لړکی د نړیواله رورولۍ تاون غواړي د هوی چې پاکستان دی لړکی هغه ټولو هیوادونو چې پکې امریکا هم شامل ده سرحل زلې کوي چا سره چې دا رقم ټیکنالوژي شتا د خارجہ دفتر وایا دا خبرې د واشنگټن پوسټ رسپانې د هغه مضمون په عکس العمل کې کړی دی پکم کې چې دا ویل شوی دی چې پاکستان او امریکا د سیول نیوکلیر ټیکنالوژي په یو لوزنامه خبرې اترې کوي پکم کې چې سپینه مانای غواړي چې دا با څنګه ممکن وي چې پاکستان خپل اټمی وسلې او د دې د ورکول نظام د خپل دفاعي ضرورتونو پورې او د هند نیوکلیر خطرې پورې محدود او په قابو کې راولي د واشنگټن پوسټ په مضمون کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان دې لړکی کې دیشي چې خپل د اټمی میزایلو رینج د یو خاص حد پورې وساتي او دا صرف د هن پوری مخصوص کړي او د دې په عکس العمل کې ورته د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړې جوړېدل او د هن غوندې سیول نیوکلیر لوزنامه او د دې په عکس العمل کې ورسره د نیوکلیر سپلایر ګروپ غړې جوړېدل او د هن غوندې سیول نیوکلیر معاهده وکړې شي دیوا ریډیو چې په دې هړه د پاکستان په اټمی پروګرام کتاب لیکونکي نوموړي جرنالیست شاهد الرحمن او پختل چې پاکستان به آیا د لوزنامه قبول کړي او دا چې د دینه به پاکستان ته سګټې تر
پاکستان کو امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی برادری کی طرف سے جو کنسیشن دیے گئے ہیں وہی کنسیشن پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نیوکلیئر پروگرام کو اور میزائل پروگرام کو محدود کرنا یہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت اس کو محدود نہ کیا جائے
دا پاکستان ایٹمی پروگرام دا ہند پا عکس العمل کی مختار آغلے دے زما په خیال پاکستان با دا محدود نکړي هند ته چې د نړیوالي رورولۍ او امریکای لخوا کوم مرات ورکړې شوې دي هغه د پاکستان هم حق ته د اوی چې دی لړکی تر کومه پورې یو نړیوال لوزنامه نوي شوی نو پاکستان با دیتا تیار نشي شاهد الرحمن زیاته کړه چې دی لړکی د یو داسې لوزنامې ضرورت ته کوم چې پاکستان او هند سره برابر سلوک وکړي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
او د پاکستان د اټمی وسلی یا جوهری پروگرام په لوز نامې تاسو تفصیلی رپورٹ اوریدو. خو اوس په امریکا کې او په منځنی ختیس کې ځینې رپورټونه داسې هم راغلي دي چې ګنی آی ایس یا داعش وسله والے ډله چې دا د هغو لاسو ته کوم اټمی وسله رسیدې شي څنګه امکان لري دا باندې موضوع به خبرې کوو د خپل همکار هغلی مختار خلیل صاحب سره. سړی مشه مختار صاحب
ډیره مننه رحمان بنیری.
تاسو درنه دا کوم مختار صاحب چې نړیواله مطبوعات او منځنی ختیځ کې څنګه رپورټونه راغلي دي څنګه وایي چې دا وسله غنی آی ایس لاسو ته ورتلې شي؟
دا په دې باب لخنن آنلاین خریدونکو اخبار د امریکای هوفینګټن پوسټ ډیر تفصیلي رپورټ لیکلې دی او دې رپورټ کې دا لیکلې دي چې دا د سمګلرانو یو ډله وه د نور ختیځ یورپ مال دوا ملک کې چې د روس په سرحد دا کله چې سوویت یونین ړنګ شو دانه وانه شو نو دا غیغه د ایټمی ذخیرونه ډیر زیاتې وسلې او مواد تبکار مواد او ایټمی مواد پټ شوي دي او سمګلرانو ځان سره ساتلي دي. دا ټول سمګلران په دا مال دوا کې راغونډو. 15 کاله وړاندې د امریکې ایف بی آی یعنی فیډرل بیورو آف انویسټیګیشن چې دی نو هغوی کسانو هلته کې د سمګلرانو دا ټوله معلومه کړو او هغوی چې په ټیلیفون کولو کې کمې خبرې کولې هغه یې ونیولې او هغوی دا خبرې کولې چې یاره دا ایټمی مواد چې دوی سره کم موجود دي دا به دوی په مشرق وسطا کې ترهګر ګوندونو باندې خرڅوي او دغه تر سمګلرانو سره چې کم کمیشنی یا دلال مطلب دا چې موجود واغه دا د غربي ملکونو د امریکای ډیر سخت مخالفونو داغه پوره کوشش داو چې دا ایټمی مواد په ترهګر ګوندونو لو خصوصا آی ایس آی ایس یا دولت اسلامي ورشي ګوتو لږکه چې د دولت اسلامي پنن سبا ورځو کېدونکو ظلمونه د چانه پټ نه دي او غي دوړان دي نه ویلې دي چې کوم سره کیمیاوي وسلې رالي نو دا به موږ په ولسی هدفونو هم استعمالو.
سمدا
نو په دې وجه د دې وسلو ترهګر ګوندونو ته د ورتلو دومره خطر ده چې نن په ټول اخبارونو تقریبا ډک دي. خو موږ خپل اوریدونکو ته د هوفینګټن پوسټ او د کریسچن ساينس مانیټر رپورټونه را پیدا کړی دي.
مختار صاحب تاسو د کریسچن ساينس مانیټر خبر وکړ نو د کریسچن ساينس مانیټر رپورټ چې دی هغه پکې دا هم وایي چې د پخوانی سوویت یونین یا شوروي اتحاد وسلې په ځینې هیوادونو کې پاتې وي. هغه هیوادونو نمونه دی هغه سي چې که ته پاتې وي د کوم امکان موجود دی
په سوویت یونین کې چې کوم مملکتونه سوویت یونین اتحاد کې شامل وو هغه د سوویت یونین د دانه وانه کې دوه ډنګېدونه پس هغه خود مختار مملکتونه شو خو هغه معاشي تور ډیر نسمند دي تر اوسه پورې. خو د سوویت یونین د وختو ایټمی وسلې او تابکار مواد هغه سره پاتې شول او دا ډیر زیات امکان کې دوه د غربي ملکونو د امریکای د انټيليجنس ادارو د طرفو چې دغه نسمند ملکونه د پیسو ټکو د بوتکولو د پاره کې دی شي چې دا په هر چا باندې خرج کی او هغه کې د ټولو زیات خګاکان دوی ته چې دین په مشرق وسطا کې یا په میډل ایست کې چې راکم تر هغه ګوندونه دي یا خاص کر آی ایس آی ایس هغه ته د رسیدو د پاره دی کوشش هم کړي. په دې کې یو بیلاروس دی یو کازاکستان دی او یو چې دینو بل یو ملک دی چې هغه درې ملکونه دي چې دی سره دا ایټمی وسلې د سوویت یونین د ختمېدونه پس پاتې دي او دا خطر کېدی شي چې دا سمګلرانو ته ورورسي. خو دلته کې چې څومره د غربي ملکونو ایټمی ماهران دي هغه وایي چې آی ایس آی ایس سره دې وخت کې ایټمی وسلې نشته خو د راتلو امکان ورته رشته خو باوجود د راتلو اغوی دا ایټمی وسلې نه خو یو ځینه بل دی ته وړې شي او نه د چا خلاف استعمالولی شي دا صلاحیتونه اعلان شته.
ډیره مهرباني مختار خلیل صاحب.
ډیره مننه.
او تاسو مختار خلیل سم نوردل چې په دغه هیوادونو کې یو بیلاروس هم دی د بیلاروس لیکون کې سویتلانا الکسویچ هغه ځنه خبریاله ده چې هغه د چرنوبل په دماکو او په افغانستان کې په حالاتو باندې په لیکنو په سر باندې نن د نوبل د ادب لپاره ایوارډ ګټلې ده. را سره اوسئ هم د الکسویچ په خبریالتوب او دغه په ایوارډ بر سره د دې خبرونه په اخره کې باس کو.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني
دا خو زونو مهم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا الات کا بوګی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
او د دغه ډرامې ژوند لار که کم ټوک تاسو نه پاتې وي یا قصه تاسو نه پاتې وي نو زمونږ په ویب سایت www.divaradio.com باندې تاسو کته شی بیا لړ شو دغه تیر شوي قصتونه یا ټوک چې دي تاسو نه پاتې هغه وګورئ. د چرته چې مونږ د ژوند لار خبر وکړو نو په فاټا کې د ژوند په لار کې د ښځو برخه څومره ده، هغه ته څومره مقام په معاش کې په سیاست کې په ټولنه کې ورکول کېږي او د هغو حقونه چې دي هغه لکه د نور پاکستان په پرتله هم هغه شان دي کنه د فاټ لپاره جدا دي. هم په دې موضوع نن د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه هلو ویوې نشوي د قربې هغلی ارباب محمود علی وو. ارباب محمود علی د وخت په سټوډیو کې ناستې سړي مشه ارباب صاحب او دغه خبرونه کې سم مهمه خبره وي چې تاسو د زنانو یا د ښځو د حقونو په باره کې د فاټه خصوصي سره چارواکو ته پوښتنه کړې دي.
ډېر مننه رحمان بنوري صاحب. بالکل یقینا چې تاسو کوم خبره وکړه، قبایلی علاقو کې ښځو ته د پاکستان په پارلمان کې څومره برخه ورکول کېږي په دې موضوع باندې مونږ خبرې اترې کړې وي. هغه زه بدلته کې نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ د هغې چې میډلین البرایت د امریکا پخوانی خارجه سیکرتره وه د هغې دغه خبره کوټ کم، هغه وایي چې هر یو ملک کې پکار دی چې هغې ته ښه لیډران یا ښه مشران مخې ته راشي او د دې لپاره ضروری ده چې ټول خلکو ته یو برابر مواقع ورکړي، ښځو ته هم داسې مواقع ورکړي چې هغې خپل هنر خپل قابلیت وښایي د سړو په مقابله کې. او که کم یو ملک دغه موقع نه ورکول کېږي نو دغه ملک خپل ځان نه دغه ټیلنټ یا دغه قابلیت قابل خلکو نه محرومه کوي. د هغوی ښځو طرف ته اشاره وه. د قبایلي سیمو د ښځو ته کم اختیارات ورکړی شوي دي، د پاکستان په پارلمان کې کم نمائندگی ورکړی شوې ده. د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوازې د قبایلي علاقو نه سړي نمائندگان موجود دي. په دې حق باندې مونږ خبرې اترې کولې چې کم کال 2013 د دسمبر په میاشت کې لس سیاسي جماعتونو یو فاټا ریکمنډیشنز کړي وو، ریفارمز یا اصلاحات یو ریکمنډیشن ورکړو، یو لس نکات وو. په دغه موضوع باندې هم مونږ سره مېلمانه په دغه پروګرام کې ملګري وو. ډومبه به مونږ سره غږ به تاسو ته وړاندې کوو. انیکا محسود وه چې د قبایلي سیمې د ځوانانو یو الائنس یا ټولنه ده، د هغې مشره ده او هغې خبرې اترې کولې چې ولې ښځو ته د پاکستان په پارلمان کې نمائندګي پکار ده.
من ډیره خوشاله یم چې نن د فاټا د زنانه باره کې هم خبره کیږي، د هغه د حقوق او بنیادی چې کوم حقوق دي هغه باره کې دا نن خبره کیږي. فاټا چې کومه زنانه دي هغه نورې محرومي او په تور شپو کې د سی وختونه نه تیروي، هغه ته هغه یو انسان په شکل ته وګوري، هغه ته هغه یو بنیادی ضرورتونه ولورکړو چې د زنانه نمائندګي زنانه نه بغیر خو کتی نشي کولی، چرته د سړو نمائندګي زنانه کولی شي. نو ماته دا وایي چې پارلیمنت کې ټول پارلیمنټیان سړي دي فاټا والا، یو خو دا وایي چې مونږ په دوه 67 ایئر هیستری پاکستان کې د فاټا د زنانه تعلیم ډېر رزي ته ورسولې، نه خو دا وایي چې نه نه راځي پارلیمنت کې نه دي. خو دې هغه څوک میټرنیټي پرابلم په فاټا کې څونه زیاتې دي، دې هغه څوک ته ښځې مېږي نورې مېږي، خو دې هغه ته فیسیلیټي نه ورکوي ولې نه ورکوي.
د پاکستان د پارلمان په خونه خړې بشرا ګوهر چې د سیاسي ګوند سره هم تعلق لري، د خپل د خزو لپاره یې سکسمه جدوجهد کړی دی په پارلمان کې او د پارلمان بهر د هغوی غږ تاسو ته وړاندې کوم.
دا د مذهب خبره نه ده، دا د انساني او د هغه سټیزن حق خبرې مونږ کوو او دا به یو څو کسان نه ډیفاین کوي مونږ لپاره. مونږ به ټول سټیزنز دا به ډیفاین کو دین چې کوم نمائندگان هم راځي، نو ما یې خپله خبره نشي کولی چې څوک خپل علاقې لپاره لیجیسلیشن نه کوي نشي کولی. نو پارلمان کې کار څه دی؟ هغه څه ناستی خو هغه تر اوسه پورې نشي کولی.
هم بشرا گوهر او نور اجاز مومن صاحب د فاټا لایز فورم مشر وو، هغه هم دغه خبره کوله چې ټول سیاسي ګوندونه په خپلو کې سلام مشوره کوي او دوی چې کم د اصلاحاتو لپاره قبایلی سیمو کې دغه اصلاحاتو لپاره پارلمان ته به ډېر ځل ورزي او کوشش پکې چې ټول سیاسي ګوندونه په دغه اصلاحاتو باندې راضي کړي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ته غوږی او په ټلویزیون سکرینز باندې ګوره هم ولې د پاکستان په خبر خار کې د هوایي پوز اډا تر هغه په نخ کړه خراسان ډله څوک ده آیا د ډله په افغانستان او پاکستان کې د داعش لپاره کار کوي او ولې قندوز خار چې دینو طالبانو په نخ کړو دا او ځنی نورو پښتنو ته جوابونه په ونیس پښتون کنکشن پروګرام کې به تاسو ته درکو وړاندې کوونکې دي زموږ همکار رحمان بنیری
وایس اف امریکا پښتون کنکشن پروگرام کې زه رحمان بنیری تاسو ته ستړي مشي بیم هر هفته د پروگرام کې تاسو په سیمه ایزه او نړیواله چارو څېړنه ګورئ نن په پروگرام کې هم یو شمیر مهمه رپورټونه لرو په سر کې رپورټ وړاندې کوو چې افغانستان په کندوز کې د یوې هفتې نه زیات وخت تیرېدلو باوجود هم طالبان په مکمله توګه په شا نه دي تمبول شوي حمله کوونکي طالبان ولې په شا زر ونه تمبول شول په دې حقله پښتون کنکشن د وی او اے افغان څانګې د سلیمان آشنا نه پوښتنه کړې دي چې همکار مختار خلیل پر یو رپورټ تیار کړی دی
په کندوز د تیرې هفتې راسې د طالبانو لخوا شوې قبضه په مکمله توګه ختمه کړې شوې نه ده مطبوعاتي رپورټونه وایي اوس هم د خار په ځینو علاقو کې طالب وسلوال موجود دي او په ځینو سیمو کې جنگ روان دی طالب وسلوال تیره هفته ډیر په توندای سره د افغانستان دغه مهم خار ته څنګه ورننوتل
کوم چې ځایي خلکو سره مونږ خبرې وشولې څو علاته یاد که یو دا چې په دغه ورځ باندې چې یا په شپه باندې چې عملیات کېدل او حمله کېدل په خپله د قندوز په مرکزي خار باندې ویل کېږي چې والی په خپله په رخصتي باندې وتلی نو او دننه د څو مودې راهیسې نه ځینې خلکو دننه چې هغه د محلي پولیس یادیږي یا سیمه ییزه پولیس ورته وایي د هغوی نه شکایتونه هم موجود وو نو هغه خلکو چې شکایت ډیر کولو هغوی د حکومت مخالفینو ته چې معمولا د طالبانو نوم پرې ورکول کیږي دوی ته پناه ورکړې وه او دوی حتی مصالح کړي مو داسې راپورونه راغلي چې همدغه ځایي خلکو وسلې د هغوی نه غوښتلي دي چې د لپاره خپل غچ واخلي نو دوی هم مصالح شوي وو
طالبانو په کندوز په داسې مهال حمله کړې ده چې د کال 2014 په اخیره کې په افغانستان کې پاتې لزر نړیوال ځواکونه هم وتون کې دي آیا بغیر د نړیوالو ځواکونو د کومک نه افغان ځواکونه توان لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي
بالکل لري او تاسو قندوز دغه ولیدله چې عمله وشول نو ډیر ضرورت دا شو چې بیرته د خار نه د شړلو لپاره د کوالیشن فورس یا د ائتلافي قوانه کومک وغوښتو اگر کاغه کوارډینات یاد ویل چې سم دي چې د ایم ایس ایف شفاخانه پکې ویشتله ملکی خلک پکې وژل شو خو دوی هوایی ځواک نه لري او کله چې هوایی ځواک نه لري په دې غرنی ملک کې دوی وی چې اصلا د وسلوال ځواک د پاره په پیاده قواو کې دا مشکل ده چې داسې دشمن سره چیرې کې جنگ وکړي نو سل په سل هغه دا تاکید کوي چې باید موږ سره خارجي کو هیوادونه په نظامی برخه کې هوایی قواو کومک موږ سره خامخو کې او ډیر ورته ضرورت لري
افغانستان کې د اتحادي فوزونو ستر کمانډر جنرال جان کیمبل 13 ورځ ویلی وو چې افغان ځواکونه اوس هم د قندوز څخه د حمله کوونکو د وښکو کوشش کوي افغان حکومت تور پوری کوي چې حمله کوونکو سره د گاونډي هیوادونو لخوا کومک کیږي مختار خلیل پښتون کنکشن وایس اف امریکا واشنگتن
اوس دته یو بل رپورت وړاندې کوو 13 د امریکې د خزانه محکمې په افغانستان کې موجود د شام او عراق وسلواله ګوند سره تړلې څانګې خراسان او د هغې په مشر حافظ سعید خان پابندي لګولې ده آیا دغه پابندۍ سره به دغه ډله د سستونزو سره مخ شي او آینده دغه ډله د سیمې د امنیت لپاره څومره خطرناکه کېدلی شي په دې حقله مې د څېړونکو نه تپوسونه کړي دي او د دغه سوالونو ځوابونو لټولو کوشش مې کړی دی حافظ سعید خان په شام او عراق کې د فعاله وسلواله ډلې داعش د افغانستان پاکستان او منځنی اشیایي هیوادونو لپاره امیر دی داعش د خپل خلافت په نقشه کې دغه سیمو ته د خراسان نوم ورکړی دی څېړونکي وایي افغانستان کې پټ د خراسان ډلې غړي هغه خلک دي چې د وړاندې نه موجود وسلوالو تنظیمونو نه بیل شوي دي په نیویارک کې موجود خبریال او د ډیو ریډیو څېړونکي پیر زبیر شاه وایي په خراسان او حافظ سعید خان لګېدلي امریکایي قدغنونه یا بندیزونه علامت دي.
دا بندیزونه اهمیت ما خپل اندازه دا چې دا علامتي به ډیر وي او په موقع باندې به فلحال دومره اثرات نه وي. په دې چې دا ګروپ یو خو نوی دی او دا ګروپ وړوکی ګروپ دی او دومره هم مضبوط لا نه دی چې څومره د خبرونو هغه کې د اهمیت را روان دی.
حافظ سید خان تعلق د قبایلی سیمې او رگزی ایجنسی سره دی او هغه په پاکستان کې د طالبانو فعال تحریک نه هغه وخت بیل شو چې د طالبانو امیر حکیم الله مسعود د امریکې د بی پایلټ ډرون په یو حمله کې وژل شو. د حافظ سید خان په حق له رپورټونه وای هغه یو ډیر زیات سخت دریځ فکر لرونکی تن دی. خو څېړونکو فکر کوي داعش خراسان په افغانستان کې دومره توان لا نه لري چې د سیمې لپاره د خطرو سبب جوړ شي.
دا داسې نه دی چې لکه شام نه د عراق نه خلک راغلي وي هغوی په دې علاقې کې یو تنظیم جوړ کړی وي. اما چې کوم مقصد هغه دا دی چې دا مکه خلک دي چې کوم مخکې موجود و دغه شاهد الله شاهد اوله موجود و تحریک طالبان سره حافظ سعید دوی د اورکزو مشر و او ما نه ده خیال چې دا اول ګروپ دی یا اول ځل دی چې په دې علاقې کې دا نوم اخیستل کیږي. دینه مخکې هم چې څومره تحریکونه وو هغوی به د خراسان کې ډایرکټ نوم به نه و نو دې ته به ذکر خامخا کول.
بلې لور ته که یو خوا د اسلام آباد چارواکو په تواتر سره په پاکستان کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کړی دی خو تېره اونۍ د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف په لندن کې د رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ ته د وینا په وخت ویلي دي داعش د القاعده نه هم غټه خطره کېدلی شي. جنرال وای داعش به په سیمه کې خپې لګولو ته نه پرېږدي. ځینې څېړونکو فکر کوي باوجود د دې چې امریکې په خراسان پابندي ولګوله خو تر څو افغانستان او پاکستان د وسلوالو ګوندونو خلاف بغیر د تفریق نګامونه نه پورته کوي دغه قدغنونه څه زیات اثر نشي پرې باسلی. د پاکستان حکومتي او پوځي مشران د تیرو سو میاشتو راهیسې دعوی کوي چې د ریاست خلاف جنګیدونکو وسلوالو په ضد یې سترې ګټې ترلاسه کړې دي. خو څېړونکو وایي د پېښور سره جوخت د هوایي ځواکونو په بډبېره کیمپ د وسلوالو تازه حملې ښایي چې د حکومت دعوی ډېرې قوي نه دي او وسلوال اوس هم د حملو توان لري. په دې موضوع راته مدثر شاه د پېښور نه رپورټ راکوي.
تیره میاشت په اتلسمه نیټه د طالبانو د برید ښکار شوی بډبېر ایربیس 1958 کې امریکایانو جوړ کړی و چې پکې تر 1980 پورې میشته و او په اتیایمه لسیزه کې دغه کیمپ د افغان حکومت خلاف مزاحمت کوونکو مرکز کې بدل شو او موجوده وختونو کې د پېښور نه جنوب طرف ته 6 کیلومتره لرې کوهاټ روډ باندې واقع دغه کیمپ د پاکستان د هوایي ځواکونو د افسرانو استوګن ځای دی. خو دیوه راډیو او ټي وي چې څېړونکي ډاکټر خادم حسین سره د دغه په حق ته خبرې وکړې.
د ضرب عذب سره یو کار خو دا وشي چې بعض ځایونو کې د نیټورک یا بشپړ جال چې وو نو د هغې د رسد لارې یا د هغې مرکزونه د خو داسې ښکاري چې ونړولی شو. خو دې سره سره دو سیزونو باندې توجه ور نه کړې شوه. د هغې وجه نه دا امکان لري چې دغه صلاحیت ولري چې په بعضې نورو داسې غټو ځایونو باندې مهمې ځونو باندې حمله وکړی شي.
وایو حکومت چې د عملیاتو دوران کې په کوم دوو خبرو زیاته توجه ور نه کړ هغه کې و دا چې وسلوال د وزیرستان نه نورو علاقو او تر دې چې خاریو ته منتقل شول او بل دا چې د دې د آمدن د لارو چارو د نیولو لپاره مناسب ګامونه پورته نه کړل شول. بلخوا د پېښور د پولیسو د شمیرو تر مخه 2015 کې پېښور او ورسره شاوخوا سیمو کې 75 ترهګرۍ لوی او وړې پېښې رامنځته شوې دي چې پکې په 14 فروری حیات آباد کې په امام باړه برید هم شامل دی چې پکې 22 کسان وژل شوي او دا ټولې پېښې ښایي چې وسلوال په سناسه شکل پېښور او شاوخوا سیمو کې موجود دي.
ته یو خو د پاکستان په حواله کتل پکار دي خو یو د منطقې او د خطې په حواله کتل پکار دي. دا دواړه خبرې مهمې دي. تر څو پورې چې دواړه خبرې نه شوي نو د پاکستان په چارواکو کې دا صلاحیت پیدا کېدل چې هغه مربوط استخباراتي نظام ولري هغه د پولیسینګ نظام ولري هغه اصلي پرسلز معلوم کړی شي هغه د اغي د رسد لارې ونوي شي هغه د فاندنګ بند کړی شي اې د پر قانون سازي وکړي شي. دا ټول چې کوم نېشنل اکشن پلان کې شو نو لند خبره کومه کوم هغه دادا چې ک نېشنل اکشن پلان باندې ست چې نه پوي ک هغه باندې د زړه د خلاصا او سره د ټولو صلاحیتونو د ګوندی ملکونو په سلا عمل وکړي شي نو دغه صلاحیت کمیږي. خو فل حال موږ دانش ویل چې هغه صلاحیت کم شوی دی چې عملیات نشي کولای وسلوال تنظیمونه.
بلخوا د حکومتي ذریعو تر مخه د بډبیرې د پیښې نه پس دی شاوخوا سیمو کې د لټنې عملیات هم کړي دي چې پکې په لسګونو شکمن ترهګر نیولې دي او دغه ورځ د حملو د ویرې نه د باچا خان ایرپورټ، صوبایي اسمبلۍ او نورو سرکاري ودانو امنیت سخت کړی دی. د سرشا وایس آف امریکا پیښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
او په اخره کې د امریکې د خلایي تحقیق ادارې ساینسدانان وایي په مریخ سیاره د اوړي په موسم کې د مالګینې اوبو د ولو اثر لیدلې دي. دا دریافت د هغه شک پخلی کوي کوم کې چې غني په مریخ د ژوند اثر موندلو امکان موجود وو. تفصیل د وایس اف امریکا خبریالي زلیکا حک پر رپورټ کې سمین احسن وړاندې کوي.
دا خو ساینسدانانو ته ډیر وړاندې نه پته وه چې پخوا به په یو وخت کې په مریخ اوبه موجودې وي. خو دوی ګڼل چې موسمیاتي بدلونونو د لاسه دغه سیاره بیخي وچه شوي. د ګل په ورځ د ناسا ساینسدانانو اعلان وکړو دوی ثبوتونه موندلي چې په دې سره سیاره پخوا د دوی د سوچ نه هم زیاتې اوبه دي.
Our rovers are finding that there's a lot more humidity
په مریخ زمونږ غاړو موندلې چې هلته هوا زمونږ د سوچ نه هم زیاته نوچنه ده. د مریخ د خاورې د معاینه نه معلومه شوه دا د اوبو نه ډکه ده.
د ډیرو کلونو پورې به ساینسدانانو ته د مریخ په ځمکه او کندو کې پورې سراره غونتې کرښې ښکارېدې. د ناسا خلایي ګاډي یا روور چې کله د دې نمونې راغونډې کړې او د دې تجزیه وشوه نو پته ولګېده د ګرمۍ په موسم کې ښکاره شوې جوړې کرښې د اوبو
معلومېږي.
خو موږ ته دا نه ده معلومه چې دا اوبه د کوم ځای نه راغلي. کیدی شي د ځمکې لاندې د دې غټه ذخیره وي. نو د دې نه پس دا زموږ لپاره یو لوی چیلنج دی چې حل به یې لټو.
دا او د دې سره تړلې د نورو سوالونو جوابونه به راتلونکي 15 کلونو کې معلومېدای شي چې کله به د ناسا دویم غټ روور د مریخ نه نمونې رالیږي. هلته کې د اوبو موجودګۍ به د نورو ژوند سرو موجودګۍ ته هم اشاره کوي او مستقبل کې خلایي سفر د پاره لارې هم هوارولی شي.
چې کله اوبه نو تاسو ته پته ده چې اوبه د اکسیجن او هایدروجن نه جوړیږي او دا دواړه د راکټ د سونګ مواد جوړوي.
د ناسا دا اعلان په دې موقع راغلی چې هم په دې ورځو کې د مریخ په حواله یو نوی فلم هم ریلیز شوی. دی مارشین په نوم په دې فلم کې میټ ډیمن یو خلاباز دی چې په مریخ ورک شوی. دا فلم د یو کتاب په قصه جوړ شوی او یقینا د دې سیارې په حواله سره تجسس نور زیاتولی شي. سمینه احسن، پښتون کنکشن، وایس آف امریکا.
دا د دې هفته پښتون کنکشن زیم رحمان بنه رہے. تر بل هفته پورې مو په مخه ښه. او ځنی خبرونه د لوبو سره متعلق. د فیفا یا د فوټبال چکم نړیواله تنظیم دی د هغه مشر سیپ بلاتر ان د لس اتیا ورځو یا درې میاشتو لپاره د خپلې څوکۍ نه لرکړی شوی دی، یعنی معطل کړی شوی دی. په هغه باندې تور دی چې هغه د خپلې څوکۍ او د خپلو اختیاراتو ناجز استعمال کړی دی او هغه د خپل د سخت سره ځنی خلکو له مالی ګټې رسولې دي. په دغه خلکو کې چې کوم مشهور نوم دی هغه دی د 2011 کې د په حق لویل کېږي چې د یو ای ایف اے صدر مایکل پلټینی ته د قیدونه یا د اصولونه برخلاف ګټه رسولې ده. د درې میاشتو لپاره یوازې سی بلاتر نه بلکې د هغه نائب او د هغه ځینې نور همکاران هم معطل کړای شوي دي او نړیواله تنظیم وجه دا ښایي چې په دې وخت کې به د هغو خلاف تحقیقات یا پلټنې کیږي او معلومول کیږي بعد چې د دې په شا باندې مقاصد څه وو. بلې لور ته سی بلاتر د دغه الزامونو یا تورونو نه انکار کوي او وایي چې هغه په خپل دې دور کې څه قسمه شخصیت یا ادارې ته کومه ګټه نه رسولې. خو کم د فیفا لپاره چې کوم نړیوال اشتهار ورکوونکي کمپنۍ دي یا ادارې دي نو هغه هم په دغه کې شامل دي. په دغه ادارو کې مشهور اداره یا کمپنی چې دا آغا کوکا کولا ده او بډوایزر دا دوه ادارې داسې دي چې هغه هم دا مطالبه کوي چې دې سره د بلاټر په دې څوکۍ باندې پاتې کېدل مناسب نه دي. البته د بلاټر وکیلان وایي چې دغه وخت کې بلاټر څه قسمه درغلي یا داسې کار نه دی کړی چې د فیفا د اصولو خلاف وي. دا د بلاټر خبر او یو بل خبر چې موږ تاسو د امریکې نه درکوو. په دې کې به درته ښایو چې دلته په امریکا کې هغه هیوادونه کوم کې چې جګړه وه یا بل څه قدرتي افت و د هغې نه خلک امریکې ته راغلی دی. د هغو سره هغه ماشومان چې هغه لوبه کول غواړي په خصوص سره فوټبال کول غواړي ساکر کول غواړي د هغو لپاره په فیونیکس کې یو کلب یا سټیډیم جوړ شوی دی. هغو ته پکې تربیت ورکول کېږي. هم په دې موضوع زموږ همکار محمود جلیل یو رپورټ تیار کړی دی. ویډیو رپورټ ګورو د محمود جلیل نه.
دا د شمالی فینیکس فوټبال کلب دی او د هغه ځوانانو نه ډک دی چې کورنۍ یې د ښه ژوند په لټون کې د خپلو ملکونو نه امریکې ته راتښتېدلی دي.
زما دا ځای ډېر خوښ دی ځکه دلته ما ته د تعلیم موقع ترلاسه ده.
د وین لا بار کورنۍ په برما کې د مرګ سره مخ کېدو نه بچ کېدو لپاره امریکا ته راتښتېدلی دي. موږ ټول د مختلفو هیوادونو څخه راغلي یو او یو بل نه زده کړې کوو. د افریقای هیواد گیبون راغلی زاره لپاره امریکې ته د راتګ سفر کال 2009 کې د پلار مرګ وروسته شروع شو. او زما مور ویل چې موږ ته به امریکا ته تلل وي ځکه چې هلته ډېرې مواقع موجود دي. خو وین او زاره وایي چې د امریکا ژوند سره ځان بلدول اسان کار نه و.
کله چې زه سکول ته ځم او د نوی خلکو سره ملاویږم نو دوی زما بیخي عزت نه کوي.
انګریزی زما ژبه نه ده او شروع کې په دې ژبه کې خبرې کول مال ډیر ګران وو. د دې کلب رجسٹرار الونډرا روز وای
مونږ کله هم یو ماشوم نه منی کو او نو ورته دا وایو چې ته لوبې نشي کولی.
دا کلب ماشومانو ته د لوبې لپاره 5000 په قرض ورکوي او د دوی د رجسٹریشن فیس هم ورکوي کوم چې د کال په سر $1,500 جوړیږي او په دې لړکی ورسره ځنی خلک مرسته کوي. دا فوټبال کلب ماشومانو ته د تګ راتګ یا ترانسپورت سہولت هم ورکوي. د فوټبال کلب صدر مایلز ګرونوالد وای
کومه دویته د ترانسپورت اسانه نور کو نو دوی دلته نشی راتله. د ټولو ماشومانو په اوچتولو کې تقریبا شپږ غنټي وخت لګي او دا یو داسې کار دی چې مونږه کول غواړو.
د ترانسپورت سہولت بغیر به ډیر ماشومان د لوبي کې د برخه غستو جوګه نوي. گرانو کتونکو واشنگتن ڈی سی کې شوې ترکیش فیسټیوال حال به تاسو ته د راتلونکو پښتون کنکشن پروګرام کې وړاندې کوو. کتل یې مهیروي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټی وی خبری خبرونه لا دوام لري. وړاندې کوو یو رپورټ چې وایي انعامونو د نوبل انعامونو کمیټې سخ کال د ادب نوبل انعام د بیلاروس خبریالې سویتلانا الکسیویچ ته د هغې غوره لیکنو په سر د ورکولو اعلان کړی. هم په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
میرمن سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس یو خزینه خبریاله ده. د نن د ادب لپاره د نوبل انعام ګټلې ده. دغه څوارلسمه خزه ده چې په ادب کې د نوبل جایزه ګټي. د زیاتره په افغانستان کې د پخوانی شوروي موجودګي، هلته د شورویانو په رویه او په چرنوبل کې د اتومي ناورین لیکنې کړي. نیویارک ټایمز په خپل ریپورت کې وایي په 2012 کال کې د نیویارک ریویو آف باکس مجله کې پاکستانی خبریال احمد رشید د هغو خبریالانو ستاینه کړې وه چې د افغانستان د جګړې قصې یې لیکلې وې. احمد رشید لیکلی و لکه څنګه چې تمه وه په افغانستان کې د شوروي پوځ د رویې په اړه د نش برابر مواد موجود و. هغه وایي یو کتاب چې یو څه د شوروي پوځیانو ذکر ورکی و هغه د میرمن الکسیویچ و. د کتاب نوم یې زینکی بوایز سوویت وایسز فرام ا فورګاټن وار و. په دغه کتاب کې میرمن الکسیویچ د عامو روسي پوځیانو مشکلاتو په اړه کیسې راټولې کړې دي او دغه کیسې یې د خلکو نه سینه په سینه راټولې کړې دي او دا پښتونه یې هم کړې وه چې ولې شوروي پوځ هلته تللی و. دا په دویم نړیوال جنګ او د کال 1949 نه تر کال 1979 پورې افغانستان باندې د شوروي روسیې د قبضې پر ورځو کې د پاتې شوي نارینه او زنانو په حق کې د اواز پورته کولو او په کال 1986 کې د روس په چرنوبل کې د دې اتومي تباهۍ په باب د خپل لیک لپاره ډیره یاده ده. د بیلاروس خلکو ژبه د پښتو ژبې پر پرتله ډیره کمه ده او په یوه وړه سیمه کې ویل کیږي. بلې لورې ته پښتو ژبه په افغانستان او پاکستان او ځینې نورو هیوادونو کې ویل کیږي او لیکل کیږي. د بیلاروس ژبې کې د نوبل ادب لپاره نړیواله جایزه ګټل د لیک اهمیت ثابتوي.
او د شخړو موضوع باندې لیک کوونکې د بیلاروس د غزنانه خبریالې سویتلانا الکسیویچ نوبل جایزه د ځنې څېړونکو په خیال باندې په منځني ختیځ کې په جنوبي ایشیا کې نور خلک دې ته راپاره ولې چې دا قسم موضوعات چې د انساني ژوند سره تعلق ساتي باندې لیکل څومره مهم دي. هم موږ د منځني اشیا او د منځني ختیځ خبره کوو. نو په منځني ختیځ کې دا وخت چې کومه جګړه روانه ده د آی اس لخوا په عراق او شام کې حمله روانه دي، نو بل لوري ته نړیواله طاقتونه په خصوصیت سره امریکا، روس او یو شمېر نور چې دي هغه د دغه جګړې په حق له فکرمند دي. او په وروستیو کې روس هم په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي دي چې مقصد یې د داعش خلاف هوایی حمله او د اسد حکومت مخالفینو مخنیوي خودل کیږي. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده رپورټ تیار کړی دی. ساسو پام ورته راګرځو.
په داسې حال چې په شام کې حکومت مخالف وسلوالو پر ضد د روس کروز میزایل دی هم داغلی دي. د ناټو ائتلاف مشر په روس نیوکې کړي دي چې په شام کې د دوی پوځي کاروایانو د غلطه حالات ډیر خراب کړي. نن په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه کې د ګډون وړاندې د ناټو مشر د روس په اړه دغه بیان ورکړی. د ناټو په دغه غونډه کې به د شام په روانه جګړه کې د روس مداخلت باندې خبرې اترې کیږي. په دغه مسله هغه وخت د ناټو لخوا غبرګون نور هم سخت شو کله چې روانه اونۍ د رپورټونو تر مخه د روس جنگي جازونو په شام کې د بمباری په وخت د ترکی هوایي سرحدونو خلاف ورزي وکړه. ترکی د ناټو او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ پر ضد جوړ ائتلاف غړی دی. د ناټو مشر ویلي چې ائتلاف د ترکی په شمول د خپلو ټولو غړو د مرستې اهلیت لري او دغې ته تیار هم دی. او دا چې ناټو د روس دغه ګام وروستو په ترکی او جنوب کې د خپلو قواو زیاتولو فیصله هم کړې ده. نن د زیارت په ورځ د ناټو په دغه غونډه کې به د ناټو ائتلاف د وزیرانو په غونډه کې په دې هم بحث کیږي چې په شام کې روانې جګړې د لاسه پیدا شوي بد حالات څنګه سم کړي. د برطانیې د دفاع وزیر مایکل فالن د دغه غونډې وړاندې زیاته کړې ده چې شام کې د روس لخوا پورته کړې شوې ګامونو لامل شام اوس ډېر خطرناک شوی. دغه په وینا یوازې کار چې روسیې د شام حالاتو سمولو لپاره کولی شي هغه به دا وي چې د شام صدر بشر الاسد باندې زور راوړي چې په خپلو خلکو بیرل بمونه نه غورځي. د امریکا د دفاع سیکرټر شکارټر تیره ورځ په شام کې د فوزی کمپاین باندې سخت نیوکې کړې وې او زیاته کړې وه چې واشنگټن به په دغه معامله د ماسکو سره همکاري نه کوي. د ښاغلي کارټر په وینا د روس ستراتیژي غلطه ده، دوی هغه ځایونه په هدف کوي چې د اسلامیک سټیټ تندرو ګوند نه دي. خو اخوا بیا روس وایي چې دوی په بمبارۍ کې د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې او د دوی ملګري ترهګر ګوندونو مرکزونه به هدف کوي. خو امریکا بیا دریز لري چې په دغه بمبارۍ کې په زیاتو کې هغه یاغي ډلې په هدف شوي دي چې د صدر بشر الاسد پر ضد جنګیږي، او امکان دی د امریکا او روس جنگي جازونه په غلطۍ سره د یو بل په لاره ورشي. تېره ورځ روس په خپله دغه هوایی کمپاین کې هغه مهال نور هم زیاتوالی راوستو کله چې په لومړي ځل کروز میزایل هم وکارولې. د دغه مقصد د شام ځمکني فوز لپاره حالات سمولو، خو تر دې دمه لا دا نه ده معلومه چې دوی دغلته څومره کامیابی ترلاسه کړې ده. د شام د فوز جنرال علي عبدالله ایوب بیا ویلي دي چې د روس هوایی بمبارۍ کې د اسلامیک سټیټ تندرو وګوند ډیر کمزوره شوی دی. هغه د دغه اعلان په وخت زیاته کړې ده چې د روس دغه پوځي کمپاین مقصد هغه سیمې آزادول دي کومې چې د جنگي جرمونو او ترهګرو نه ځپل کیږي. د شام سرکاري میډیا سره خبرو اترو کې ښاغلی ایوبی زیاته کړې ده چې د روس هوایی بمبارۍ وروستو په شام او عراق کې فعال تندرو ګوند اسلامیک سټیټ او نور ترهګر ډلو د جنگ زور کم شوی دی. د شام پوځ دغلته پوځي طاقت موندلې، خو د دغې عمل لپاره یاغیانو له د امریکا صدر باراک اوباما د شام صدر بشر الاسد باندې د ډیر وخت راسې غږ کړی چې خپله څوکۍ دې پرېږدي، او د دغې مقصد لپاره یې یاغیانو له وسله ورکولو کې خپه نیولی دی. او د دغې سبب هغه یره ده چې دغلته وسله له ترهګرو لاسو له ورنه شي.
او په شام او عراق کې د وسلوالو موجودګي د هغو په ضد نړیواله ځواکونو یا طاقتونو کاروایی، دغه شانتي پروستیو کې د افغانستان په مختلفو علاقو کې وسلوالو حملو کې اضافه شوې ده. هغو په حکومتي ودانو باندې، شخصیتونو باندې حملې توندې کړې دي، او دغه حملو ته خپل افغان امنیتي ځواکونه او نړیواله ځواکونه ځواب هم وایي. هم په دې موضوع باندې تیره اونۍ د افغانستان په کابل کې د نړیواله ځواکونو په افغانستان کې مشر جان کیمبل ویلی دی چې د 2014 په اخره کې د افغانستان نه د نړیواله تمامو وطنکو ځواکونو په حق لکه سکوټا فیصله دا وخت ممکن نه ده. هم په دې موضوع دلته په امریکا کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سیلنکار ماروین واینبام نه د ډیور ریډیو همکار په واشنگټن کې انیرا خالد پوښتنې کړې دي او رپورټ جوړ کړی دی. ساسو پام ورته لګرځو.
د افغانستان شمالی ښار کندوز کې د جګړو وروسته افغانستان کې د امریکای فوج مشر جان کیمبل د امریکای د سینټ کمیټې ته ویلی وو چې صدر اوباما ته په افغانستان کې د ګڼ شمیر پوځیانو ساتلو لپاره یو شمیر منسوبې ورکړې دي. هغه د خپلو سفارشونو په حق لباندې نور تفصیل ورکولو نه انکار کړی وو. د امریکای رسپانډ واسټری جنرل په خپل رپورت کې ویلی وو چې اوباما انتظامیه د 2014 نه وروسته په افغانستان کې 10,000 فوجیانو ساتلو په منسوبې غور کوي. په امریکا کې سیډونکو د افغانستان کړکیچن حالات ته څنګه ګوري؟ په دې اړه دلته واشنگټن ډی سی کې د امریکای منځنی ختیځ د پاره د سیړنې اداره میډل ایسټ انسټیټیوټ یو کارپوها ماروین واینبام ډیو ریډیو ته وایي چې د کندوز د پیښې وروسته امریکای له افغانستان په اړه خپل تګلارې بدلول پکار دي.
Because of recent development, which make it very clear that the Afghan security forces are very hard pressed in their fight against the
دورستی حالات تلوجی پکم کی چې افغان ځواکونه د طالبانو د لاسه مجبور شو او د طالبانو د ګامونو مخنیوي و نکړ شو، نو په داسې حالاتو کې دا نور هم ضروری شو چې امریکایي ځواکونه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي. که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ نه مایوسه شبې دي او نور نه غواړي چې دغه لته پاتې شي، خو په یو داسې وخت کې چې د افغانستان ولس او پوسټه د امریکای د مرستې ضرورت ته په داسې وخت کې هر څه په ځای پرې خودل به خنوي.
د کندوز هسپتال پیښې نه پس د هسپتال انتظامیه دا په جنگي جرم بللې ده.
او غواړي چې په قانوني توګه دې پلیټنی وشي. ماروین په دې اړه ډیوا ریډیو ته وویل،
There are going to be those who will continue to insist that there was some intent here, and I think that there certainly is a great deal of emotion involved, and this is perhaps understandable. But to make it
زنی خلق د دین داسې مسله جوړوي چې ګینی امریکای په اراده هسپتال په نخ کړو او بې ګناه خلک یې وجلو، ځکه چې ښکارا ده ډیر زلونه خفه دي. خو دا هر څه څنګه چې جان کیمبل وویل په غلطۍ شوي، نو زه ګڼم چې دې ته جنگي جرم ویل او دا په قانوني توګه ثابتول به ګران وي.
د افغانستان اوسنی حالاتو له وجې اوباما انتظامیه په دې تجویزونو غور کوي چې څومره شمیر امریکایي ځواکونه دي تر څومره مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د صحت وزیر سایر عبدالطاهر داوا کړی ده چې روان کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو کې 80% کمی راغلی. په اسلام آباد کې نن خبریالانو سره خبرې کولو په وخت میرمن تارڑ ویلي دي چې د پولیو 2 قسم وایرس ملک کې په مکمل توګه ختم شوی دی. پدیکلا نور تفصیل اسلام آباد نه د ریوی ریډیو خبريال پیر ولایت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د صحت مرستیالي وزیر داوا کړی ده چې د حکومتي هلو زلو په نتیجه کې په ملک کې د پولیو 2 نومي وایرس ختم کړی شوی دی او د تیر کال په نسبت روان کال د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی.
پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کی وجہ سے اس وقت 80% پولیو کیسز میں ریڈکشن ہے.
دا وای چې د پولیو په ضد کمپاین خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره راتلونکو شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي او تمه ده چې د دې کمپاین به ډېرې مثبت نتیجې مخې ته راځي. وفاقي وزیر اویل چې د صحت نړیوالې ادارې د پولیو د رنځ مخنیوي د ناکامۍ په سر چې کوم سفري بندیزونه په پاکستان لګولو هغه به هم ډېر زر ختم کړي شي، ځکه چې د تیر یو نیم کال راهسې پاکستان باندې دا نه ده ثابته شوې چې د دلته نه د پولیو وایرس بل یو بهرني هیواد ته منتقل شوی وي. خو د صحت مرستیالي وزیر دا تصدیق کچ اوس هم د پاکستان او افغانستان نه د یو بل هیوادونو ته دا وایرس منتقل کیږي. سرګند دی وی چې د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان نه علاوه په نایجیریا باندې هم دغه بندیزونه لګولو، خو اوس د نایجیریا نوم دغه فیرس نه اوخکلې شوی دی. د نایجیریا دغه کامیابی د پاکستان سره موازنې په ترڅ کې د صحت مرستیالې وفاقي وزیر دریس خپل کړی دی چې په تیرو وختونو کې پاکستان کې د مذهبي تندروی ډلو لخوا د پولیو په ضد کمپاین مخالفت د پولیو مخنیوي کې یو لوی خنډ و. خو د نایجیریا حکومت د دغه شان مشکلاتو سره مخ نو، ځکه دغه هیواد د پولیو خلاف مهم په تیزی سره سرته رسولو کې کامیاب شولو. سایره افضل تارټ په خبره کې څه هم نایجیریا کې د بوکو حرام غونټه شدت پسند ډلې وجود لري، خو دغه ډلې د انساني صحت سره لوبې نه کوي او نه د پاکستان د مذهبي شدت پسند ډلو په شان خلک خپل ماشومان د پولیو د ساسکو ورکول نه، او نه دوی د پاکستان د مذهبي شدت پسند ډلو په شان خلک خپل ماشومان د پولیو ساسکو ورکول نه په زور منع کوي. سایره افضل تارا ډول چې د صحت نړیوالې ادارې پاکستان کې پېښور، کراچۍ او کوټه د پولیو په حواله سره تر ټولو حساسې علاقې ګڼي.
ابھی جو آئی ایم بی کی بھی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ بلاک جو ہے نا، یہاں ان کا کنسرن ہے.
دا وای چې دغه علاقو ته خاص توجه ورکول کیږي او مرکزی حکومت په دې اړه د اړوند صوبایي حکومتونو ته هم خپل حل ځلې ګړندې کولو هدایت کړې دی. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د اپریشن ضرب عزب د وجې په شمالي وزیرستان کې تر ډېر حدا پورې امنیت په ځای کړی شوی دی او حکومت دغلته هم په کامیابۍ سره د پولیو په ضد کمپاین پیل کړی دی. اخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پېښور په لړمه علاقه کې په اوبو کې د پولیو د وایرس د موجودګۍ تصدیق شوی دی. د دې ترڅنګ د اقتصادی مرکز کراچی ښار کې د پولیو رضاکارانو تر اپیخ امنیتی اندېښنو له کبله دغلته کې نن سبا روان کمپاین د زنډېدو یره پیدا شوې ده او مطبوعات د خپلو سرچینو د خولې وایي چې صوبایي حکومت د کراچی په شپږو ضلعو کې روان کمپاین کې رضاکارانو ته په کار حفاظتي انتظامات یقیني جوړولو کې ناکامه شوې دي، چې له کبله دغه رضاکاران د امنیتي اندېښنو سره مخ دي. سرګند دی وی چې د نړوان د هم د ملک په مختلفو برخو کې یو شمیر پولیو رضاکاران وجلی شوی دی. د پاکستان حکومت راتلونکي کال 2014 مئی میاشتې پورې ملک پولیو د مکمل ختمون پخلی کوي او د حکومت او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د شمار شمیرو تر مخه روان کال تر اوسه پورې ملک کې د پولیو 46 کیسونه مخې ته راغلي دي، د کم شمیره چې تیر کال د 300 نه زیاته وه. روان کال د قبایلي سیمو نه 11، د بلوچستان نه 6، د سند ایالت نه 4 او د خیبر پختونخوانه تر ټولو زیات یعنی 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. پاکستان کې د پولیو په ضد کمپاین د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو په دور کې په کال 1994 کې پیل کړی شوی و او د دې وروستو ګاونډي هیواد هند کې د پولیو د خاتمې لپاره مهم شروع کړی شوی و. چرته چې اوس د دغې رنس په مکمله توګه خاتمه شوې ده، خو پاکستان لا تر دې دمه پورې د پولیو په رنس باندې کابو موندلو کې ناکامه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
پاکستان کې پارلیمان کې او په سنټ کې اوس په دې باندې بحث شوی دی چې د سعودي عرب د حج په موقع باندې د ټیل ماټیل په وجه باندې چې کوم پاکستانی وګړي وژل شوي دي، د هغې په باره کې د حج وزارت، د مذهبي امور وزارت او د پاکستان په سعودي کې ایمبیسی سم معلومات ولې نه ورکوي. په شروع کې لس پاکستانی مړي خودل کړیدل، بیا د وایس اف امریکا ډیوری ډیس سره په یو شمېر مرکو کې د پاکستان په سعودي عرب کې سفیر هغه منظور الحق دغه مړو کې د اضافي تصدیق وکړو تر سلویښتو پورې خودل. خو اوس په بعد دا و چې نږدې 10 اتیا کسان چې دي هغه په دغه پیښه کې وجل شوی دی په دغه ټیل ماټیل کې او تقریبا 20 تر اوسه پورې غیب دي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه دا شوینه ډېره زیات هم ښایي د پاکستان حکومت په لومړي ځل باندې کوشش کوو چې په سعودي کې دغه پیښې په سر باندې په مطبوعاتو کې تنقید را نشي، خو اوس په سنټ کې خپله په دې باندې تنقید شوی دی. د ډیوه ریډیو په اسلام آباد کې خبریال ارشد حسین یو رپورټ راکوي.
د زیارت پر ورځ د سینیټ د غونډې دوران د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن د مینا په پیخه خپل تقریر کې په حکومت د دغه پیخې د حقایقو د پټولو او دغه پیخې ته په حکومتي عکس العمل باندې سخت ټکونه وکړه او زیاته کړه چې موجوده حکومت د پیخې په حق له د سنگدلې نه کار اخلي. دوی ویل چې حکومت د مینا معامله د خپل لاندې کول او هیرول غواړي، خو مخالف ډلې به دا معامله ارومرو راپورته کوي. خاغلی اعتزاز احسن داوا اوکړه چې اوس هم د مینا د پیښې ښکار 300 پاکستانی وګړي بے درک دي. سینټ کې د مخالف ډلو د مشر اعتزاز احسن ټکونو ته خپل عکس العمل کې د واکمن ګونغړي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویل چې حکومت د مینا په معامله د خپلو فرایزونه غافل نه دي او د حج وزیر اوس هم په سعودي عرب کې موجود دي او تر کومه چې دا معامله هوار شي ونوي تر هغه به هغه التا موجود وي.
تلاش کا عمل اب بھی جاری ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی حج سیزن ختم ہوگا اور سعودی حکومت دوبارہ ویزوں کا اجرا شروع کرے گی، وہ تمام لوگ جن کے شہدا ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب میں جائیں.
دی وائی چی سعودی عرب کے دملو اور دبیدرہ کا پاکستانی حاجیانو د لټون عمل اوس هم روان دی او وزیر اعظم دا اعلان هم کړی دی چې څنګه د حج سیزن ختم شي او د سعودي عرب حکومت دوباره د ویزو د اجرا عمل پیل کړي نو هغه ټول خلک د چا چې خپل خپلوان په حج د چا چې خپل خپلوان د حج دوران مړه یا بې درکه شوی دی هغوی به سعودي عربستان ته لیږلی شي. سینټ کې د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن دا هم وینا وا که حکومت د مینا د ټیل ماټیل دوران د مړو شو پاکستانی وګړو انځورونه او د ګوتو نښې په ویب پاڼه اچولې وې نو نادرا به دغه معامله په لنډ وخت کې هواره کړې وې خو حکومت داسې ونه کړل. ښاغلی سینیټر اعتزاز احسن دا هم ویل چې د مخالف ګوندونو لاسونه به د حکومت په ګریوان کې وي او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې زر تر زره د مړو پاکستانی وګړو مړي واپس ملک ته راوړي او یادې د هغوی پسماندګانو ته د سعودي عرب ویزې جاری کړي. وروستو سینیټ کې مخالف ډلو د سینیټ نه په احتجاجي توګه واک اوټ هم وکړو او د عوامي نېشنل پارټۍ غړي ښاغلی شاهی سید ویل چې حکومت دې زر تر زره د پاکستانی حاجیانو خپل خپلوان د اصل صورتحال نه خبر کړي. اخوا د پاکستان د حج وزارت په خپله ویب پاڼه د مینا د پیښې په حق له جاری کړي خپل تازه شمیره کې ویلي دي چې په پیښه کې د مړو پاکستانی وګړو شمیره یو کم نوي ته رسېدلې ده او د اته څلوېښت پاکستانی حاجیانو مړي سعودي عرب کې خاورو ته سپارلې شوي دي او خواوشا اووه څلوېښت تر دې دمه بې درکه دي. د حج وزارت په خپل ویب پاڼه مخکې ویلي دي چې حکومت درې سوه نه پاکستانی حاجیان موندلي دي. دغه رنګ د تازه او شمار شمیرو تر مخه د حج دوران د خیبر پختونخوا او پاټا سره د تعلق لرونکو مړو شو حاجیانو شمیره هم سوار لسته رسېدلې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. مونږ د ساينس او ټکنالوژي په یو داسې دور کې یو چې ډیر زر زر نوې نوې ایجادات پکې کیږي. نن سبا د داسې موټرو په جوړولو کار کیږي چې د مشین یا روبوټ په ذریعه بچلی او د انسان اجد بوته نه پاتې. هم په دې اکله باندې د وایس آف امریکا خبریال جاټ پوټیک یو رپورټ درته د فوزی انجم په غږ باندې کوو.
ډیر زر داسې ورځې راتلون کې دي چې مونږ به په سړک روان بې ډرایوره ګاډي ګورو او ورته به حیرانی ګنا، ځکه چې د ګاډو جوړونکي اوس په دې کار کې کامیابی ترلاسه کېدو ته نږدې راغلي دي او مقابله د دوی ترمنځ دا روانه ده بس چې څوک به خپل جوړ کړي بې ډرایوره چلیدونکي ګاډي د ټولو ناول سړکونو ته راوباسي. د ګاډو جوړونکو ترمنځ دا مقابله د کال 2004 نه را روانه دا. بیا په کال 2009 کې خو شپږ موټرې داسې هم جوړې شوې چې د کورونو ترمنځ جوړ سړک باندې ګڼ روان ټرافیک کې خپل د خپل تللو والا ټیسټ پاس کړی شو او اوس خو حال دا دی چې د نړۍ لوی د موټرو او ټرکونو جوړولو والا کمپنیانې خپلې داسې موټرې او ټرکونه ټیسټ کوي لګیا دي کوم چې بې ډرایوره خپل د خپله چلیدای شي. ګوګل کمپنۍ د تیرو څو کلونو راسې د خپلو داسې خپل د خپله چلیدونکو موټرو ټیسټ اخلي د تجربې په توګه. او جرمنی کې هم د ډیملر بینز جوړ کړي دغه شان هوښیار ټریلر ټرک په هاي وی یا لوی سړک باندې کامیابی سره خپل د ټیسټ والا سفر پوره کړو. د جاپان ټیوټا کمپنۍ هم ویلي دي چې د روان کال تر اخره پورې به د خپلو لگژري لیکسس ګاډو درې داسې ماډلونه خرڅون دپاره راوباسي کوم چې به خپل د خپله چلیدای شي. د ټیوټا کمپنۍ موریټاکا یوشیدا وای هغه هر څه چې یو ډرایور یې کوي په هاي وی باندې تللو په وخت هغه ټول هر څه به دې ګاډو کې خپل د خپله کیږي. د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي به دارنګه سینسر لري او جی پی ایس هم ورسره د لنډې فاصلې د وایرلس ټیکنالوژي هم چې له سبب به دا ګاډي نورو داسې سمارټ ګاډو سره رابطه ساتل شي او د سړک په غاړو چې کوم څه آبادیانې یا نور څه وي نو د هغې معلومات به هم ورته کیږي. داسې بیا د نږدې موجود ټرافیک نه او که څه خطره موجوده وي د هغې نه هم په ګاډي کې ناست هغه ډرایور خبرولی شي کوم چې هسې خو ګاډی نه چلوي ولې د ضرورت په وخت کنټرول په خپل لاس کې اخیستی شي. د ټیوټا کمپنۍ د موریټاکا یوشیدا وینا ده چې مونږ غواړو دا چې په سړک باندې کیدونکو بدو پیښو کې کمی راولو او داسې چې د دغو له سببه کوم مرګ ژوبله کیږي نو هغې ځای کې هم کمی راشي، بیا په لوی سړکونو چې څومره بد ټریفیک وي هغه هم لږ سم شي، او دا هم غواړو چې هر څوک که هغه بوډاګان او معذوره ولې نه وي په اسانه خپل ترانسپورټ ولرلی شي. جاپان کې د روبوټ ټیکسي والا وینا ده چې راتلونکي کال کې به په هغو سیمو کې خپل د خپل چلیدونکو ګاډو استعمال شروع کړي چېرته چې یو ښه د پبلک ترانسپورټ والا سیستم موجود نه دی.
گرانو اوریدونکو کتن کو د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا خبرونه هم دې کې پات رسی. تکنیکی اړخته موږ سره ملګری وو پروډوسرانو کلسم کاکړ، ارشد علی، انجینران رومیشا جیکسن ویگنر. هم دې کې تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.